انا فروخ صاحب تاسو ستړي مسي او د ازادي رادیو اوریدونکو ته زما له خوا سلام. ترنو بجو د دې خبرونې په راپورونه کې اوري چې تمه ده د امریکا متحده ایالاتونو استازي او طالبان راتلونکي میاشت بیا د سولې پر مسله بحث تکشینی. نن دوشنبه ده، د سلباغي عدلوي 8 د جنوري میاشتې 28مه. خبرونه په خبرونو پیلوو. د پاکستان پوځ وی په افغانستان کې د سولې له ټینګښت سره به د افغان حکومت لخوا غیر افغان طالب ډلې هم په نشه سي. په بلخ کې د پاکستان کنسولګری تړل سوې ده. د اسلامي دولت ډلې یا داعش په فلیپین او نایجیریا کې د وروستیو بمي حملو مسؤلیت ومانه. د پاکستان پوز ویلی په افغانستان کې د سولې له ټینګښت سره به افغان حکومت غیر افغان طالب ډلې په نشه کړي. دا خبره د پاکستان د پوز ویاند آصف غفور پرون شمالي وزیرستان ته په سفر کې خبرلانو ته وکړه.
کچیرته د سیاسي پخلاینې لاره سوله راځي، دا به اول د افغانستان او بیا د پاکستان په ګټه تمام شي. که په افغانستان کې سوله وي، پر اجتماعي اقتصادي پرمختګونو به تمرکز وشي او غیر افغان طالب ډلې چې دننه په افغانستان کې دي پنخه کړی شي، نو دا به د پاکستان په ګټه هم وي.
د پاکستان د پوز ویان داسې وخت دا خبره وکړه چې په دوحه کې د طالبانو او امریکایي پلاوی شپږ ورځنی خبرې پای ته رسیدلي او د دغو خبرو د جزئیاتو د شریکولو لپاره د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمای خلیلزاد کابل ته تللی دی. د بلخ ولایت امنیتي چارواکي وایي له هغې ښځې تحقیقات روان دي چې غوښتل یې پرون په مزار شریف کې په خپل دسکول کې یو لاسي بم د پاکستان قنسلګرۍ ته یوسي. د بلخ امنیه قمندان جنرال اکرم سامی ازادي راډیو ته وویل دغه ښځې دغه بم په خپل دسکول کې ځای پر ځای کړی وو. په بلخ کې د پاکستان جنرال قنسل سرفراز احمد ازادي راډیو ته وویل چې قنسلګری به یې تر نامعلومې مودې پورې تړلی وي. ویل سوي په بلخ کې د پاکستان قنسلګری ته د ورځې 600 کسان د ویزې د اخیستلو لپاره ورتلل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم پرون په ویلامیه کې ویلي چې تر پرونی پیښې وروسته به په مزار شریف کې قنسلګری تړلی پاتې وي. د هلمند ولایت په ګریش ولسوالۍ کې د هاوند د لګېدو له امله دوه ملکي کسان وژل سوي دي. د هلمند ولایت مطبوعاتي دفتر په ویلامیه کې ویلي چې دغه هاوند د وسلولو طالبانو لخوا توغول سوی او په وژل سوو کې یوه ښځه او بل نارینه شامل دي. پیښه تیر ماښام د ګریش ولسوالۍ په سپین مسجد سیمه کې سوې ده چې د راپورونو پر اساس د افغان ځواکونو لخوا په کې پوځي عملیات روان دي. تر اوسه وسلولو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. په دې وروستیو کې په هلمند کې د جګړې د دواړو غاړو لخوا په بریدونو او جګړو کې ملکي تلفات زیات سوي دي. د اسلامي دولت ډلې داعش په فلیپین او نایجیریا کې د وروستیو بمي حملو مسؤلیت ومانه چې په نتیجه کې په لسګونو کسان وژل سوي دي. یوه بمي حمله د فلیپین په جنوبي ټاپو جولو کې پر یوه کلیسا وسوه، بله په نایجیریا کې د پوځ پر یوه پوځي اډه. داعش ډلې پرون په ویلامه کې ادعا وکړه چې دو زن وژونکو په جولو کې پر کلیسا چې عبادت پکې روان و په ځان پورې تړلي منفجراتو کې وچول. جولو ټاپو چې د فلیپین د پلازمینې مانیلا د جنوب په 1000 کیلومتری کې پروت دی او اکثریت اوسیدونکي کاتولیکي سویان دي، د افراطي وسلولو اصلي مرکز ګڼل کیږي. په دې دوو چاودنو کې چې یوه په کلیسا او بله د موټرو په پارکینګ کې وسوه، لږ تر لږه 40 کسان وژل سوي او تر 80 زیات نور ټپیان سوي دي. په عین حال کې داعش ډله وایي چې پرون یې د نایجیریا د بورنو ایالت په لوګومانی کلي کې د نایجیریا 1.5 سرتیری په یوه حمله کې وژلې دي. خو د نایجیریا د پوځ یو ویاند وویل چې دغه حمله د سرتیرو لخوا په شا تمبول سوې او یوازې 8 سرتیری برسیرن ټپیان سوي دي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو د لبنان د حزب الله ډلې مشر حسن نصرالله ته خبرداری ورکړ. نتانیاهو دا خبرداری وروسته له هغې ورکړ چې حسن نصرالله د اسرائیل دولت ته په سوریه کې د بریدونو د دوام په تړاو ګواښونه وکړل. حسن نصرالله د شنبې په ورځ د لبنان له یوه تلویزیون سره په خبرو کې ویلي وو:
الخلاصه بدي اقول الليله
وارم د اسرائیل صدر اعظم ته دا پیغام ورکړم، هغه څه چې په سوریه کې یې ترسره کوي پکې احتیاط وکړي، تیروتنه ونه کړي او سیمې جنگ ته مه بیایي.
خو د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون د خپلې کابینې تر غونډې مخکې وویل چې د اسرائیل د پوځ وژونکي قدرت به د حزب الله ډلې په وړاندې مقاومت وکړي. د اسرائیل پوځ وایي چې په وروستیو کلونو کې په سوریه کې د ایران او حزب الله ډلې دیپوګانې او اهداف ویشتلې دي. د وینزویلا جمهور رئیس نیکولاس مادورو د اروپایي ټولنې ضرب الاجل چې باید په اتو ورځو کې په وینزویلا کې د ولسمشري ټاکنې وسی رد کړ. مادورو په یوه مرکه کې چې پرون د سی این این د ترکیې څانګې لخوا خپره سوه وویل:
متاسفانه اروپا یو وار بیا له وینزویلا سره یوه لویه تېروتنه کوي. اروپا ډېر بې ځایه، بې ثباته او غیر واقعي دریځ لرلی دي او باید خپل ضرب الاجل بیرته واخلي.
فرانسې، جرمني، بریتانیا او هسپانیا د شنبې په ورځ نیکولاس مادورو ته اته ورځې وخت ورکړ چې د آزادو او عادلانه ټاکنو نیټه اعلان کړي. کنه نو بیا به دوی خوان گوایدو د وینزویلا د ولسمشر په توګه په رسمیت وپیژني. خوان گوایدو د مخالفانو او ملي اسمبلی مشر دی چې پراخې مظاهرې رهبري کړي او ځان یې موقت ولسمشر اعلان کړی دی. تمه ده د امریکا استازي او طالبان راتلونکي میاشت بیا د سولې پر مسله بحث تکشینی. په کندهار کې پوځي تطبیقات سوي
د سوپر ټاکانو او نور د غشانتي بلاکاک او نور نظامی تیاری مون سره ته په تمریناتو کې شمول لري.
په ورزګان کې دینی عالمانو له واستولو طالبانو وغوښتل چې د ګزړن ضد واکسین ته اجازه ورکړي.
کند د هلاک د مسلمانانو د پاره نن خپل د بچان په حق داده چې د پولیو د واکسین سمناوي.
په خوست کې د وزیرستان پر کډوالو مرستې بندې سوي.
نه د میش پښتنه دولت کوي، نه یونیسار کوي، نه بل محسوسا کوي. یمو متاثرین په تکلیف شه، داسه تور ساره شته د مو په دخکم شه چې غره تلوډه شي وشور وري په وشه باندې د ځون سوتي.
په غزنی کې د نجونو د تعلیم پر ستونزو هم راپور خبرو.
یو خو موږ د انجونو خوانځای ده چې هغه هاته نه لري، باید هاته شي. بل د موږ د شاګردان یا زده کوونکو تعداد له حده زیات ده.
په نړیوالو مسایلو کې اوري چې په وینزویلا کې سیاسي کړکیچ زیات شوی. دوه اونیز پروګرامونه هم د خپرونې په دویمه نیمه کې خپرو. د انصاف په لټه کې او د ورکو دوستانو د پلټنې پروګرام. تاسیزادی رادیو تواجست د دې خبرونه د سر موضوع راخلو. تمه ده د امریکا متحده ایالاتونو استازي او طالبان به راتلونکي میاشت یعنی د فبروري پر 15مه بیا سره کښینی. دا خبره د قطر د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي پرون رویټرز خبری اژانس ته کړی ده. پاکستان بیا وایي چې د افغان طالبانو او امریکایانو د خبرو له بریا سره به پاکستان ډېره ګټه ترلاسه کړي. صفی الله ستانکزی او په دې اړه نور تفصیل.
د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په کابل کې دی او تمه داسې ښودل شوی چې دی به تر یوې میاشتې په لنډ وخت کې بیا له طالبانو سره وګوري. دا خبره د قطر د بهرنیو چارو وزارت یو مقام پرون رویټرز آژانس ته کړې او ویلي دي احتمالا طالبانو او امریکایي استازو د فبروري 15مه د بیا ځلې لیدنې لپاره ټاکلی وي. رویټرز لیکلي دوی د دویم وار لیدنه هغه وخت پلان کړ چې د شنبې په ورځ په دوحه کې خبرې د افغان اولس کلنې جګړې د پای ته رسولو په سر د یو هوکړه لیک د مسودې په بشپړولو پای ته ورسولي. خلیلزاد د شنبې په ورځ کابل ته ستون شوی او تمه وه چې د یکشنبې په ماښام له افغان ولسمشر اشرف غني سره وګوري. هغه ویلي په هیڅ موافقه نه ده شوې تر هغه چې په ټولو مسایلو موافقه وشي او په ټولو مسایلو کې باید بین الافغاني مذاکرات او جامع اوربند شامل وي. طالبانو ویلي د دوهې په شپه ورځنیو خبرو کې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو په وتلو او نورو ټولو مسایلو پرمختګ شوی خو راتلونکو ناستو ته اړتیا ده. پاکستان چې د امریکایانو او طالبانو د خبرو د اسان چارې ادعا کوي، دواړه پوځي او ملکی برخې وایي د دې خبرو له کامیابیدو پاکستان ډېره زیاته ګټه ترلاسه کوي. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فواد چودري پرون په متحده عرب اماراتو کې د ځینو خبریالانو پوښتنې ځواب کړې.
آج هم دیکھ رہے ہیں کہ الحمدللہ بہت ایک طویل لڑائی کے بعد بہت ایک طویل
دی وی مګورو چې یو ډیر اوږد مزل او هڅه ورسته په سم لور روان یو. کله د افغانستان او امریکا ترمنځ معاملې او د افغان طالبانو او امریکایانو ترمنځ خبري کامیابیږي، په نتیجه کې پاکستان ته ډېره زیاته ګټه رسیږي.
اس کے نتیجے میں پاکستان کو بہت بڑے مفاد حاصل ہوں گے.
چو دریزیا تکړه چې پاکستان به د سیمې د ثبات لپاره خپلې هڅې جاری وساتي. د تکټ مټ خبرې د پاکستان د پاوز ویاند اسف غفور هم پرون په شمالي وزیرستان کې ژورنالیستانو ته وکړې او ویل د افغانستان سول او ثبات پاکستان ته هم اهمیت لري. افغان حکومت وی د امریکا هڅه بداوی چې د افغان حکومت او طالبانو د مستقیم مذاکراتو زمينه برابر کړي. افغان ولسمشر اشرف غنی چې په وار واري د سولې په خبرو کې د سیمې له هیوادونو کېلول اړین بللي، د سویس په داوس کې تیره اونۍ دا پوښتنه چې آیا رواني خبرې به ژر نتیجه ورکړي داسې ځواب کړه. له هغه پلوه نه، ښایي بریا وجود ولري، خبرې اترې وجود ولري، او د دې خبرو محتوا باید د دویم ځل لپاره شریکه شي. په خبرو کې چې سیمه شامله نه وي دوام به پیدا نه کړي. ولسمشر غنی دا هم ویلي چې سوله یو اړتیا ده او جنگ باید ختم شي، خو دا چې موږ یو مشخصه نیټه ترلاسه کړو آسان کار نه دی. د افغانستان د سولې عالي شورا، ولسي جرګې او یو شمېر عامو خلکو د قطر په کوربتوب د طالبانو او امریکایي استازیو له وروستۍ ناستې ستاینه کړې او ټینګار یې کړی چې طالبان باید له افغان حکومت سره مستقیمو خبرو ته کښېني.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
افغان کمانډو ځواکونو د ځواک ښوونې په هدف په کندهار کې د درنو وسلو تمرینات کړي دي. په دغو پوځي تمریناتو کې افغان هوایی او ځمکنیو ځواکونو برخه اخیستې. صادق رښتینی او نور تفصیل.
دا په جنوب کې د کمانډو ځواکونو د سلری ملي وا سرتیری دي چې د جګړې لکوته ترستنې دوه مخکې د خپل ځواک شودنې په موخه د سپکو او درنو وسلو تمرینونه ترسره کوي. په دغه پوځي تمرینونو کې د پوځ هوایی، ځکني، توپچي او ټانګي سرتیری برخه لري. کمانډو ځواکونو دغه پوځي تمرینات د کندهار د دامان ولسوالۍ په یو غرنۍ سیمه کې ترسره کړل. په جنوب کې د کمانډو ځواکونو د سلری ملي وا قومندان جنرال عبدالسمد حکیمی وایي ځانګړو ځواکونو په جنوبي سیمو کې د مخامخ جګړې پر مهال وسلوال سخت ځپلي دي. جنرال حکیمی پوځي تمرینونو ته په اشاره وویل چې افغان ځواکونو دا مهال د لوی پوځي عملیاتو د ترسره کولو توان پیدا کړي.
نظری تعلیم او تربیه د پلان په اساس باندې کوو، بعد هغه نه د عمل هم دی او تطبیقات معنی او خپل تطبیقو چې د خپل مسلکي سطح ادارات معرفوي د اوچت لوړوالي په خاطر باندې زموږ د پرسونل د عالي مورال او د پخو حاکمیت صلاح او وسایط او تجهیزات باندې او په جنگ په ډګر کې ډېر ښه دغه رول لوبولی شي.
د 215 ماتال کلی اردو د سلری ملي وا اړوند د کمانډو ځواکونو سرتیری عبدالله جګړې یزو لیکوته ترستنی دو مخکې د سرتیرو لپاره دا ډول تمرینونه ډیر مهم بولی.
دا منګه 61 کوان لرو، 82 کوان لرو چې دا پیلن دلته راوړی دي، او د سوپر ټکانو او نور د غشانتي بلاکاک او نور نظامی تیاری موږ سره ته په دې تمریناتو کې شمول لري. او زموږ تمرینات الحمدلله خپ موافقانه مخکې روان دي او الحمدلله کوم نو مشکل نشته.
د افغان پوځ ځانګړي ځواکونه داس مهال د درنو وسلو تمرینونه ترسره کوي چې څمو د مخکې افغان ځواکونه د کندهار په شاولي کوټ ولسوالۍ کې د وسلوالو دلوري کې پر یو شمیر مرکزونو ځمکني او هوایي بریدونه ترسره کړل.
تاسو ازادي رادیو ته غوږ نیسئ. خبرونه هر ورځ د سهار پر 8 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 دوام کوي. د ترانسپورت وزارت وایي د ګاونډیو هیوادونو د سوداګرۍ او ترانزیت لپاره د افغانستان لاره د یوې ورځې څخه بلې ته په شکیدو ده. تفصیل د خان محمد سیند راپور کې.
د افغانستان د ترانسپورت وزارت وایي مخکې له دې د افغانستان سوداګریز او ترانزیتي اړیکې یوازې له یو یا دوو ګاونډیو هیوادونو سره ټینګې وې، خو اوس دغه اړیکې پر پاکستان او ایران سربیره له ترکمنستان، تاجکستان، ازبکستان، قرغیزستان، آذربایجان او داسې نورو شمالي ګاونډیو هیوادونو سره پراخې شوې او د صادراتي او وارداتي مالونو لېږ رالېږ پرې پیل شوی دی. د دغه وزارت وایاند حکمت الله قوانج د یک شنبه په ورځ په دې اړه آزادي راډیو ته وویل د موبایل له کومې ورځې راهیسې چې ځمکني کوریډورونه خلاص شوي سمه استفاده ترې کیږي. کله چې زموږ سوداګر وغواړي چې خپل مالونه له ایران نه تاجکستان ته ولېږدوي، د تورغونډۍ او اسلام قلعه له بندره افغانستان ته داخلیږي او د شیرخان بندر له لارې تاجکستان ته تیریږي. لاره خلاصه شوې ده او افغانستان د اتصال حیثیت غوره کړی دی. خاغلی قوانج وویل سموده مخکې د چابهار د بندر له لارې د هند غنم افغانستان ته ولېږدېدل او په پام کې د چپلګ موده کې پرې د سوداګریزو مالونو لېږدېدل هم پیل شي. د قوانچ په خبره شمالي ګاونډیو هیوادونو ترکیه او حتی اروپایي هیوادونو ته د لاجوردو له لارې د افغانستان او جنوبي اسیا د هیوادونو د مالونو لیږدول د ترانزیت په برخه کې د افغان حکومت بله لاسته راوړنه ده. د هم وویل سمو د مخکې د لاجوردو له لارې د افغانستان د تیر د سیستم په ذریعه د ایران او افغانستان مالونه تر اروپا پورې رسیدلي او په پام کې ده چې د دغو مالونو دوهمه جوپه هم په نږدې ورځو کې ترسره شي. د ترانسپورت د وزارت چارواکي دا هم وایي چې د افغانستان د ترانزیت له ښه کېدو سره په عوایدو کې هم زیاتوالی راغلی دی. هڅه مو وکړه د ځمکني ترانزیت د عوایدو په اړه د مالیې له وزارته معلومات ترلاسه کړو، خو دغه معلومات رانه کړل شول. د اقتصادي چارو پوه سعید الرحمن عمران د حکومت لخوا له ګاونډیو هیوادونو سره د ترانزیت په برخه کې شوي اقدامات کافي نه ګڼي او تاکید کوي چې حکومت دې په دې برخه کې سوداګرو ته نورې اسانتیاوې هم برابرې کړي.
یو ستونزه دا ده چې د عوایدو غیر قانوني راټولول دي. دوهم دا ده چې د تجارانو لپاره هلته ستونزې دي چې په دغو بندرونو کې د دوی لپاره جوړېږي، دوی ځورول کېږي په بېلابېلو معنو. دوی نه هغه تفصیلات چې حکومت ورکېږي ورکول کېږي نه. پېچلي قوانین هم دي او دغه پېچلو قوانینو فساد ته لاره برابره کړې ده. چېرې حکومت په ټوله کې دغه برخې ته پام وکړي او د فساد لارې بندې کړي، تفصیلات هم نور زیات کړي، دا ډېر ښه خبر ده.
خاغلی عمران وای افغانستان د منځنۍ او جنوبی اسیا د هیوادونو د سوداګرۍ او ترانزیت لپاره تر ټولو ښه لاره ده او افغان حکومت دې د اقتصادي ودې لپاره دغه لارې ته ډېره توجه وکړي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ټینګار کړی چې افغانستان به د جنوبی او منځنۍ اسیا د هیوادونو ترمنځ په یو څلور لارې واړوي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
مننه چې آزادي راډیو واورئ.
پورزګان کې دینی عالمانو له وسله والو طالبانو غوښتنه وکړه چې د پولیو ضد واکسین ته کور په کور اجازه ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د پولیو د پیښې زیاتېدو اندېښنې پارولې دي. شریف الله شرافت او نور تفصیل.
په اورزګان ولایت کې دینی علماو پر وسله والو طالبانو غږ وکړ چې تنکي ماشومان دي د اور کندې ته نه غورځوي او خپل حق حقوق دي ورکړي. دوی د وسله والو طالبانو دغه عمل په کلکو ټکو وغندئ چې د پولیو د واکسین مخه یې نیولې ده. له ډلې مولوي حمدالله عبدالي پر وسله والو طالبانو غږ وکړ چې د پولیو واکسین د اسلام له نظره جواز لري او کمپاین ته یې کور په کور اجازه ورکړي.
ولا تلقوا بأيديكم تاسو ما اچوي خپل ځانو نه خپل پلاسو الا تهلکا وکند ته د هلاک. نو کند د هلاک د مسلمانانو د پاره نن خپل د بچان په حق داده چې د پولیو د واکسین سمناوي دی خپل عیال کند ته د هلاک واچولی په ورځ د آخرت په الله رب العزت د دسره د دغه ابا او منع حساب. نو عذر می د علما کرام ته د ټول ته پر لحاظ د خدای همکاری وکي.
لدی سره په ولایتي شورا کې د ورزګان د خلکو استادو بیا پر خلکو ژغ وکړ چې خپل ماشومان واکسین کړي. د ولایتي شورا غړي محمد کریم کریمی د غراس پر خلکو ژغ وکړي چې د واکسین په تطبیق کې له واکسیناتورانو سره مرسته وکړي.
هله مونږ د ټولو ورزګانیانو هله مونږ د ټولو ملت څخه دغه چې دغه ساس کې وزنې د وزن د نورغي د ورسته ورکېدو لپاره دي، هیڅ نه وخلانه لري.
دا فداسیال کې چې په دغه ولایت کې نن تر اتو میاشتو وروسته د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې د پولیو یا ګزړن ضد واکسین جمعات په جمعات پیل کیږي. دغه کمپاین نن د ورزګان والی محمد شفیق اسدلا سید په ولایت مقام کې یو ماشوم ته په دوه څاڅکي ورکولو پیل کړی. د عامی روغتیا ریاست رئیس ډاکټر خان آغا میخیل ویل چې په دې کمپاین کې به 1,16,000 ماشومان د 1,416 رضاکارانو پر مټ واکسین سي.
ټول هغه ساحات چې هلته مسجدونه دي زموږ هغه په کلسترونو ویشلی دي. یعنی موږ غواړو د خپل ټول ټیم سره چې هغه تارګیټ چې موږ لرو 1,16,000 سپکس و درش پیته ماشومان چې هغه د 1,416 پیته د زکرانو په واسطه د پولیو واکسین هر ماشوم ته هر مسجد ته چې دوی غیر انتقالیږي هغه ماشومان چې عمر د 15 کال نه کمی او بل اخره تر نوزاد ماشوم پوري هغه بل خیر سره رسو.
روغتیاي مسولین د غراز یا تیوي چې له وسلوالو طالبانو سره خبري پیل کړي څو د پولیو واکسین ته کور په کور اجازه ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې په تیرو اتو میاشتو کې وسله والو طالبانو تر خپلو ولکې لاندې سیمو کې د پولیو واکسین ته اجازه نه ورکول، چې له امله یې په تیر میلادي کال کې یوازې 14 د پولیو مثبت پیښې په کندهار، روزګان او هلمند ولایتونو کې ثبت شوې. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، روزګان.
بلخوا په هلمند کې د پولیو پر ضد د واکسین نوې دوره پیل شوې ده. په دې ولایت کې د پولیو 4 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. الیاس دایی راپور لري.
د هلمند د روغتیا د ریاست مسؤلین وایي دا ځل به د نورو دورو په خلاف ډیرو سیمو کې ماشومانو ته د پولیو په ضد واکسین ورسوي. که څه هم د واکسین د تطبیق پر ستراتیژۍ د روغتیا د ریاست او طالبانو ترمنځ ستونزه په خپل ځای پاتې ده، خو د هلمند عامې روغتیا د ریاست اړوند د کتلوي معافیت مسؤول ډاکټر عصمت الله همت وایي مجبور دی او د هرې ممکنې لارې باید دا ځل ماشومانو ته د پولیو د وژونکي ناروغۍ په ضد واکسین ورسوي.
نو زموږ کمپینونه یا د واکسین پروګرام کې څه مشکلات وه، هر چا چې په دې کې د همکاري کړې ده او د دې پروګرام سره سپورټ کړی دی، موږ مننه جنې کو. کورې ودان زموږ اوس په شپږو ولسوالیو کې مکمل واکسین دی، او دا نور ولسوالۍ چې سولې هغه کې بیا وروسته چې دا کمپین خلاص شو شنبه په ورځ موږ پلان لرو چې هغو دپاره نفر ټریم کو او کمپین شروع. تقریبا 4,50,000 زموږ ټارګټ دی.
وړاندې تر دې نږدې 10 دورې د هلمند په یوازې 4 ولسوالیو کې د پولیو په ضد واکسین تطبیق کېده، او په هغه سیمو کې چې د طالبانو په ولکه کې وي د وسلوالو طالبانو او د روغتیا د ریاست مسؤلینو ترمنځ پر دې اختلاف چې واکسین دی کور په کور نه کېږي نه تطبیقېدی. که څه هم په هلمند کې د هغه ماشومانو شمیر چې تر 50 کلونو عمرونه کم دي نږدې 3,00,000 ته رسېږي، خو بیا هم هر ځل د تطبیق پر ستراتیژۍ د اختلاف له امله 15,000,000 ماشومان د پولیو په ضد د واکسین څخه بې برخې پاتې کېدل. د هلمند والی ازادي راډیو ته وویل د سپین ږیرو او قومي مشرانو لخوا د ستراتیژۍ د ستونزې پر سر خبرې روانې دي. همدوی توانېدلي دي چې حداقل یو شمېر هغه سیمو کې واکسین تطبیق کړي چې د دولت د مخالفینو په ولکه کې دي. تورن جنرال محمد یاسین د خلکو غوښتنه وکړه چې خپلو ماشومانو ته د پولیو په ضد واکسین ورکړي.
بالا اتو میاشتونه یو ځل بیا موږ وتوانېدو چې د واکسین پروسه د سره شروع کړو. د هلمند ولسته معلوم دی چې د بیلابیلو عواملو له کبله د مخالفینو په ساحه کې واکسین چې پخوا کور په کور کېده بیا بند شو، اوس فعلاً دپاره بیا د خلکو مشرانو او نورو علماو د هلو ځلو په نتیجه کې دوباره دغه واکسین شروع شو. چې زه د هلمندي ولس نه خواهش کوم چې خپل اولادونه دي چې د فلج په ضد مبارزه ده واکسین دپاره هو آماده کړي او ټول ګډ دغه کمپاین مخته بوځو تر څو دغه څلور پیښې چې مونږ په تیر کال کې درلود یا په مخکې دور کې درلود چې بیا تکرار نشي.
د هلمند د روغتیا د ریاست مسؤلین وایي دا ځل په یو شمېر هغه سیمو کې هم واکسین تطبیق کېږي چې د طالبانو په ولکه کې دي. دوی که څه هم مشخصې نه کړي، خو د ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل د دې دورې نه هم ځینې ولسوالۍ پاتې کېږي چې ډېر ژر به هلته په راتلونکې اونۍ کې د ماشومانو لپاره د پولیو په ضد د واکسین یو دوره پیل کړي. دا په داسې حال کې ده چې د هیواد په سطح د پولیو 21 مثبتې پیښې ثبت شوې دي چې له دې جملې 4 په هلمند کې دي. محمد الیاستایی، د ازادۍ راډیو، هلمند.
تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست. او اوس به عصمت څاروان راته ووایي چې د نړۍ په مطبوعاتو او خپرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
ګڼو نړیوالو ورځپاڼو په قطر کې د امریکایانو او طالبانو د وروستیو خبرو او د هغو په نتیجه کې د افغانستان سولې ته د هیلو پر زیاتېدو لیکنې خپرې کړې دي. د نېشنل ورځپاڼې چې په متحده عربي اماراتو کې په انګلیسي ژبه خپریږي لیکلي چې دې خبرو هم هیلې غوړولې او هم اندېښنې پارولې. ورځپاڼه لیکي د چارو ځینې کتونکي خبرداری ورکوي چې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو ژر وتل به په افغانستان کې یو وار بیا د کورنیو جګړو اور بل کړي. د نېشنل زیاتوي د امریکا او طالبانو استازي په افغانستان کې د امریکا د تاریخ تر ټولو د اوږدې جګړې د پای ته رسولو لپاره موافقه ته نږدې شوي او دواړو خواوو موافقه کړې چې ژر به بیا په خپل منځ کې خبرو ته کښېني. دوی د قطر له شپږورځنیو خبرو وروسته وویل چې د اوربند او د بهرنیو پوځیانو د وتلو په شان په مهمو مسئلو کې پرمختګ شوی دی. ورځپاڼه د قطر د خبرو په ارتباط د طالبانو خبرپاڼې ته هم اشاره کړې او لیکلی دی چې طالبانو هم منلی چې د دوحې په خبرو کې له افغانستانه د بهرنیو پوځیانو د وتلو او نورو مسئلو په برخه کې مهم پرمختګ شوی دی. د بریتانیا چاپ ګارډین ورځپاڼې هم په قطر کې د امریکا او طالبانو پر خبرو لیکنه خپره کړې او ویلي دي چې دې خبرو د افغانستان د سولې هیلې غوړولې دي. ورځپاڼې د دواړو خواوو ترمنځ پر یو لړ مسئلو د موافقو یادونه کړې او لیکلي دي چې دا په نږدې دوو لسیزو کې لومړی ځل دی چې په افغانستان کې د سولې لپاره حقیقي هیلې پیدا کیږي. ورځپاڼې د افغانستان د چارو د یوه نظر خاوند ګریم سمیت په قول لیکلي چې دا د سولې د جدي پروسې او د جګړې د پای ته رسیدو پیل دی، خو لا هم دا خبرې په لومړیو پړاوونو کې دي. سپید همداراز ویلي چې د ده د معلوماتو پر اساس په موافقه کې څلور مسئلې شامل دي چې هغه اوربند له تروریزم سره مبارزه، د پوځیانو استل او د افغانانو ترمنځ خبرې اترې دي.
او سم یو بهرنی مسله څیړو. په وینزویلا کې سیاسي کړکیچ په زیاتېدو دی. د وینزویلا ولسمشر نیکولاس مادورو په دغه هیواد کې د تازه ټاکنو د ترسره کولو لپاره د اروپایي ټولنې لخوا ټاکل سوی ضرب الاجل رد کړی دی. د امریکا متحده ایالاتونو، کاناډا، اسرائیل او د لاتینې امریکا ځینو نورو هیوادونو خوان ګوایدو چې ځان یې موقت ولسمشر اعلان کړی په رسمیت پیژندلی. ترکیه، روسیه، چین او ځینو نورو هیوادونو بیا د نیکولاس مادورو ملاتړ شولی دی. صفی الله ستانیکزی په دې اړه راپور جوړ کړی دی.
د وینزویلا جمهور رئیس نیکولاس مادورو د اروپایي ټولنې ضرب الاجل چې باید په اتو ورځو کې په وینزویلا کې د ولسمشرۍ ټاکنې وشي رد کړ. مادورو په یو مرکه کې چې پرون د سی این این ترک لخوا خپره شوه وویل هیڅوک نشي کولی چې موږ ته ضرب الاجل
وټاکي.
وایي متاسفانه اروپا یو وار بیا له وینزویلا سره یوه لویه تېروتنه کوي. داسې ښکاري چې د خپلواکۍ لپاره زموږ 200 کلنه جګړه هغوی ته هیڅ معنی نه لري. اروپا ډېر بې ځایه، بې ثباته او غیر واقعي دریځ لرلی او باید خپل ضرب الاجل درته واخلي. نیکولاس مادورو چې له 2013 کال وینزویلا رهبری کوي د مخالفینو له پراخو مظاهرو سره مخ دی. فرانسې، جرمني، بریتانیا او هسپانیې د شنبه پورز نیکولاس مادورو ته اته ورځې وخت ورکړ چې د آزادو او عادلانه ټاکنو نیټه اعلان کړي، کنه نو خوان ګوایدو به په رسمیت وپیژني. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر فدریکا موګرینی هم په یو جلا بیان کې ګواښ کړی چې که په وینزویلا کې په څو راتلونکو ورځو کې د انتخاباتو د ترسره کولو لپاره اقدام ونه شي، اروپایي ټولنه به په جمعي توګه ګوایدو په رسمیت تو پیژنی. خوان ګوایدو د مخالفینو او ملي اسمبلی مشر دی چې پراخي مظاهره رهبری کړي او ځاني موقت ولسمشر اعلان کړي. 15 درش کلن خوان ګوایدو د شنبه پورز د اروپایي ټولنې له اقداماتو هرکلای وکړ. لومړی کار چې نن غواړم وکړم هغه دا دی چې له اروپایي ټولنې د هغه اقدام ستاینه وکړم چې د وینزویلا په ملاتړ یې اخیسته. زموږ په هیواد کې د دیموکراتیکو هڅو په ملاتړ یو کلک ګام. امریکا متحده ایالاتونو خوان ګوایدو د وینزویلا د جمهور رئیس په توګه په رسمیت پیژندله. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د شنبه پورز د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په بیړنۍ غونډه کې له نورو هیوادونو هم وغوښتل چې د دوی په څیر اقدام وکړي. تر امریکا وروسته کاناډا، اروپایي هیوادونو، اسرائیل او د لاتینې امریکا اکثرو هیوادونو ګوایدو په رسمیت وپیژند. خو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په دې بیړنۍ غونډه کې د وینزویلا د بهرنیو چارو وزیر جورج اریزا د اروپایي ټولنې ضرب الاجل رد کړ او ویل وینزویلا چاته اجازه نه ورکوي چې کومه پریکړه یا امر پرې ومني. هغه ویل کاراکاس ښه دوستان لري او دفاع لپاره ترې مرسته غواړي. د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوغان له نیکولاس مادورو خپل ملاتړ ښودلی. روسیې او چین هم له مادورو ملاتړ اعلان کړی دی. که څه هم روسیې وروسته رد کړه، خو داسې رپورټونه خپاره شول چې روسیې په وینزویلا کې د مظاهرو د ګواښ په خاطر له نیکولاس مادورو سره د مرستې لپاره خپل خصوصي امنیتي قراردادیان ورلېږلي دي. په وینزویلا کې مظاهرچیان چې شمېر یې د نیکولاس مادورو د پلویانو هومره دی، له فساد، لوړې بیې او حکومت په تنګ دي او په تېرو څو کلونو کې مظاهرې کړي چې ګڼو کسانو ته پکې مرګ ژوبله هم اوښتې.
تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست. دا هم د دې خپرونې د مهمو خبرونو لنډیز. د پاکستان پوځ ویلي چې په افغانستان کې د سولې له ټینګښت سره به افغان حکومت غیر افغان طالب ډلې هم په نشه کړي. دا خبره د پاکستان د پوځ ویان پرون کړې ده. د بلخ امنیتي چارواکي ویلي هغه ښځې تحقیقات روان دي چې غوښتلې پرون په مزار شریف کې په خپل دستکول کې یو لاسي بم د پاکستان قونسلګری ته یوسي. د هلمند په ګریش ولسوالۍ کې د هاوند لګېدو له کبله دوه ملکي کسان وژل سوي. د هلمند چارواکي وایي چې په وژل سوو کې یوه ښځه ده. د اسلامي دولت ډلې یا داعش په فلیپین او نایجیریا کې د وروستیو بمي حملو مسؤلیت ومانه چې په نتیجه کې په لسګونو کسان وژل سوي دي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو د لبنان د حزب الله ډلې مشر حسن نصرالله ته خبرداری ورکړ. نتانیاهو دا خبرداری وروسته له دې ورکړ چې حسن نصرالله د اسرائیل دولت ته په سوریه کې د بریدونو د دوام په تړاو ګواښونه وکړل. او د وینزویلا ولسمشر نیکولاس مادورو د اروپایي ټولنې ضرب العجل چې باید په اتو ورځو کې دننه په وینزویلا کې د ولسمشرۍ ټاکنې وسي رد کړ. په دې خبرونه کې مو په غزنی کې پر تعلیمي مسایلو راپور درلود، خو متاسفانه چې وخت ورته پاتې نه سو. ورزو خوسته په دې ولایت کې میشت وزیرستاني کډوال غوښتنه کوي چې دوی ته د خوراکي توکو میاشتنۍ مرستې بیرته پیل سي. نجیب الله الوخیل او په دې اړه نور تفصیل.
د خوست د ګربز ولسوالۍ په ګلان کې کې وزیرستاني کډوال وایي چې دوی سره د نوي زیږیدیز کال لپاره د خوړو د نړیوالې ادارې لوري میاشتنۍ مرستې بندې شوي چې له دې کبله سختو ستونزو سره مخامخ شوي دي. دوی زیاتوي د کډوالو ډیری کورنۍ په همدې مرستو بسیا دي، کدا نوي نو وخت لیدل به ورته ډیر ستونزمن شي. کډوال همدارنګه د افغان حکومت غواړي چې دوی ته داسې اسناد ورکړي چې له خوسته بهر هم پرې تګ او راتګ وکړای شي، ځکه نشي کولای خپل ناروغان له خوسته بهر بوزي او یا په نورو قانوني لارو پاکستان ته تګ او راتګ وکړي. د داود مسید په نوم یو تن کډوال وویل:
اول پښتون از د اسناد کوم ته د اسناد ضرورت زنه بیمور وړای شنه کوبل ته وړای شنه ګردست وړای شنه غیر ملتزت لای شش پاکستان چې چکیم افغانین مهاجرین د حکم قانوني اسناد وردی باید ادمو تاروشي شپه بل مشه په دغې نامونه. دوما غوښتنه ده مو دا غو چنن دویم امیاشتو نه د میش پښتنه دولت کاوی نه یونیسار کاوی نه بل محسوسا کاوی یمو متاثرین په تکلیف شه داس تور سارهشته د مو په دغه کم شه چې غره تلوډې شي وشور وری په وشه باندې د ځون سوتی کی زی پاکستان حالات خلینن سابو وکسي چې حالات یکی محلات تای.
د واسه خان سیدگی په نوم یو بل کډوال هم ورته خبره کوي او وای چې
پدا کډور مسلم خال دای غریب خال دای د ګاډ ګایز داس خلک سره چې نوې ته ملاویږي او ورشکسا کا په برمل کې دای کا دلتا دای خلک د ستوند سره مخ دای او رشن څه دای ځنې داس دي چې آبادنی لیکلی نه دی نه په برمل کې لیکلی دی نه نن دلتا لیکلی دی ادا ته چې کارټ نه جوړیږي بیا دا امراست امداد وي سره وشي.
د شاباس خان مداخل په نوم کډوال د نور ستونزو د یادولې ترڅنګ وایي چې خپل ناروغان له خوسته بهر نه کابل ته وړلی شي او نه پاکستان ته.
موږ خار چې کوم کله کله خوسته لور شي تکلیف زیات وي ورته دوره علاج نه شي پغا باندې او پاکستان ته موږ خال نه شي تللی نه شي وښتلی ټول باندې او کوبل ته وزیرستانی سره کوبل ته نه شي تللی نه یې پرېږدي.
د خوست د کډوالو چار رئیس محمد هاشم حلیم وایي چې د روان ژمي په پیل کې د کډوالو له ثبت شوي هرې کورنۍ سره د 200 امریکایي ډالرو نقدي کومک وشو. دی مني چې دا یوه میاشت مرستې بندي شوي خو په دې اړه د خوړو نړیوالې ادارې سره خبرې روانې دي.
د شمالي وزیرستان بې ځایه شوي کورنۍ خو یو دا چې په خوست کې تعداد لوړ دی او دوهمه دا چې دوی هم دلته کوم خاص کاروبار نه لري چې کار وکړي او په دې اساس د دوی همدې میاشتنیو خوراکي موادو مرستو ته اړتیا لري. د ډبلیو اف پی څخه مو هیله داده چې د خوراکي موادو د قرارداد په ارتباط کوشش وکړي ترڅو دوی ته هره میاشت خوراکي موادو مرستې ورسیږي.
د خوست د کډوالو چارو ریاست د چارواکو په وینا د روان ژمي په پیل کې د وزیرستانیو کډوالو 5000 بایومیټریک شو کورنیو ته نقدي مرستې وویشل شوې چې د یادو کورنیو غړو شمیر خواوشا 1000 وزیرستاني کډوال کېږي. دوی وایي له یادو کورنیو سربیره هم ډېرې داسې کورنۍ شته چې رسمي ثبت او بایومیټریک نه دي. خود ګلان کیمپ په ګډون د خوست په بیلابیلو سیمو کې اوسیږي او پرلپسې د مرستو غوښتنه لري.
د انصاف پلټکه
یو چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشم دې کړه باندې ورستی دي شی او ناهیلی بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بری دي نه می څوک ما پرې داوري خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازریف ویګرای کوی ازرک ان شاء الله مونږه جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سین بیا هم ستاسو په خدمت کې مو د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د ننګرهار له ولایت د عبدالامیر په نامه د پولیسو یو افسر ازادي راډیو ته ټلیفون کړی چې سلور پنځه کاله مخکې حکومت د یوې نمرې ځمکې مستحق ګڼلې وه، پیسې هم تحویل کړي خو ځمکه تر اوسه هم نه ده ورکړل شوې. د دې ستونزه مو د ننګرهار ولایت له امنیتي مسؤلینو سره هم شریکه کړې ده، پام ورته راړو.
د انصاف پلټکه
ورور نوم د سده او د کوم زاید ټلیفون کړه؟
نوم مې عبدالامیر او د پولیسو متقاعد افسر مې جرال باد خار کړ.
کله د تقاوت کړه؟
دا نوې کال کې. نوې کال کې
مشکل د سده وای ما ستونزې د سده او څه مشکل لري؟
مشکلات دا دی ورور چې دا نمرې پیسې مونږ نه اږي ولا قسم د تخم چې خلک
نمرے در گئی
کابل کیم کی جلال آباد خان میں کابل کیم برتے کابل کیم کی نمری پولیس سارک تھی
دا پیسے کل درنا خستی
گورا پنجلس کار ہو بچی افغانی افغانی
خاص تھا وظیفہ چیرے وا
ما هغه وخت د بیت کوټ په ولسوالۍ کې نیوزی په نمرې په تړوله تیر کال کې توجه شوي تړوله تیر کال کې موسې بوی څو کاله کېږي.
نور کسان چې ستا غوندې مستحق ګڼل شوي هغوی ته ځمکې ورکړي؟
تقریبا ما درته وویل چې هغه خلکو نمرې چې د پوخ سړک نه لګېدي د لومې دښته کې هغه هغوی خلکو نه توجه کړي دي او دا زمونږ هغه چې دلته خاص پاخه سره سره نږدې دي دا نمرې پاتې ځانونه توجه کړي.
تاسو چې دا پیسې تحویل کړي حتما به مو بانک ته تحویل کړي؟ بانک کوم سند یا ویز څه شی درکړي؟
هو د بانک ویزونه راکړي دي او یو دېرش زره افغانۍ مونږ تحویل کړي.
دغه مسؤلینو ته چې ته مراجعه وکړي څه وایي درته؟
اوس خو چې مونږ مراجعه کوو په خیر سره نظام کې نه ولیدې ښاروالۍ والا او هلته بعضې ځایونو کې کورونه دي، بعضې ځایونه خوشې دي، بس مونږ ته ځایونه نه خوشې دي خلکو نه چا په نمره کې چا کور یا کور نه دی نمرا نه یو کار هم نه کوي، بیا ته نور خلک لګې دي بس درګر کور نه پکې آبادي داسې مشکلات ورور نو
اوس څه کار کوي ورور؟
اوس خو تکاوتې ما دي ښار کې ټیکسي نیسي کوم بازاره مې کار دی.
غوښتنه ده څه ده؟
اوس زمونږ غوښتنه دا ده وروره چې دغه د ننګرهار قومندانۍ یا د وزیر صاحب داخله او دا خلکو سره تاسو په تماس کې والي صاحب حیاتالله حیات د ننګرهار والي دی
مسئول مقامات وقت بے برسو
دا انصاف پلٹکے
دغه ستونزه مو د ننګرهار ولایت د امنیت قومندانۍ لوایاند خاغلی فرید الله سره شریک کړه. جناب فرید الله، د ننګرهار ولایت د عبدالامیر په نامه د پولیسو یو متقاعد افسر ازادي راډیو ته ټلیفون کړی چې د حکومت د حکم په اساس د یوې نمرې ځمکه مستحق ګڼل شوی، څلور پنځه کاله د مخه پیسې هم تحویل کړي خو ځمکه ترلاسه کړې نه ده. ستاسو نظر مو غوښت.
دا ځمکه شته او دغه زورګیانو نیولې وي، خلکو نیولې وي، غاصبینو نیولې وي. تاسو معلومه ده چې دغه دوه هفتو کې موږ هغه کوم زینا چې غاصبینو د خوانې ول شو هغه موږ تخریب کړو له بیان مې وړو چې په دې کې د سروالي خپل مشر قاضي صاحب استناف ما کوي او د شاروال صاحب او دا ټول موږ یو ځای وو چې دغه موږ تخریب کړو له بیان مې وړو چې په دې کې خاروالو مطابق د کم پلان او کم نقشه شو هغه تطبیقیږي او هر هغه څوک چې غیر قانوني کړی دی د قانون منګول ته بسوارل کیږي او هغه زینا موږ ټول روان کړی دي.
خبره دا کوم چې دغه متقاعد افسر لچې تر اوسه ځمکه نه ده ورکړل شوې، د دې علت څه او بل دا چې دا ځمکه به ورکړل شي؟
او نو دا خو سم امکان لري چې کوم یو هغه تشکیل د مخې د شاروالۍ چې کوم جوړ شوی دی د پلان په مطابق باندې په ماغه باندې دی مخکې زی او دویم مشکل دا و چې مخکې ګل هغه واغې نه بل والی واغې نه بل د همدې وجه همدا د سپاتې شوی دا سیدونو او خلکو نیولې تاسو خو دا اوس معلومه ده چې د ننګرهار نوی والی راغلی دی او د ننګرهار امنیت قومندان محترم پاسوال غلام سر ایستانگزی او دغسې د استناف محکمې رئیس د نوی شاروال نو انشاءالله دا ډېر زر به ترې ونیول شي او دغه غیر د غاصبینو نه او دغه ځمکې به بېرته هغه د شهدا کورنۍ ته ورکړل شي. او دویمه خبره دا ده چې دغه کومې ځمکې چې صاحب منصبان چې دي هغه واویزونه لري، ټیکټونه لري او پیسې تعویل کړي دي. تاسو مخکې ویل چې یو د زر افغانۍ دی تعویل کړي، په مطابق د پلان چې کوم یو د مشرانو وي دا غیر طریقه به ورته توضیح شي او ورته به ورکړل شي.
ها که دې تاسو ته مراجعه وکړي سم رسته راهنمایي به ورته وکړي.
ولې نه ولې نه، هر وخت کوي چې شری شي دا په خپل ټیکس لري، ثبوت لري، پیسې تعویل کړي، کوي چې شری شي.
د انصاف پلټکه
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو وام اوریدل چې د ننګرهار له ولایت د عبدالامیر په نامه د پولیسو یو افسر ازادي رادیو ته ویلي چې سلور پنځه کاله مخکې د یوې نمرې ځمکې مستحق ګڼل شوی و، پیسې هم تحویل کړي خو ځمکه ورته نه ده ورکړل شوې. او د ننګرهار ولایت د امنیت قمندانۍ ویان فریدالله وویل چې په دې موضوع کار روان دی او په لږه موده کې به ټولو متقاعدو افسرانو ته چې مستحق ګڼل شوي یوه یوه نمره ځمکه ورکړل شي. درنو اوریدونکو که تاسو هم کوم ستونزه ولرئ او قانوني وي له ازادۍ راډیو سره شریک کړئ. د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ورکو دوستانو او عزیزانو د خبرونی مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه ونې کې هلې ومني ستاسو د خوشی په هیله دا ونې بیا هم د یو شمیر دوستانو پیغامونه لرو چې ل خپل کورنۍ څخه ورکتي او نور بیا په نورو سیمو کې لیدل سوي د خلا تروسه کورنۍ ته نه رسیدلي. ازادي رادیو د همدې پروګرام لاله هڅه کوي چې تاسو خپل ورکو عزیزانو ته ورسوي. لمړی پیغام به د یو اوریدونکو راوخلو چې خپل ورک په سکرځي.
اوروره هغه د په تاریخ دی ولسم تاسو په نوم دی اسامی متی ولا په مدرسه کې دی پیښور تاسو پیدا کړی ده چې یو لس کال دی ورکې دو کېږي او دا موږ ته قومیانو ته موږ غوږ نیولی او د رادیو له طریقه موږ ته ویلي دي چې دوی دغه رادیو کې پیدا کړی ده. نو تاسو که د متی ولا په نامه او یو لس کال کېږي چې ورک ده متی ولا ولادی حاجي قایدین ده د خویداد د صاحبه کابل کې دغه په دغه شمیره د پلار شمیره ده. که تاسو کوم معلومات پیدا کړی په دغه شمیره موږ ته زنګ وکړئ چې دا معلومات موږ سره شریک کړئ.
محترم وروره ستاسو د غوښتنې سره سم اعداد د پیغام زموږ په آرشیف کې پروت او تاسو ته په تکرار ډول خبروم. هیله ده چې همدا پیغام تاسو خپل عزیز ته ورسوي.
السلام علیکم، زه جاوید د کابل ولایت څخه ازادي رادیو کارکونکو ته د زړه له کومې سلامونه وړاندې کوم. ما تېر کال هم دا وخت یو اولې ورک شوي عزیز مبارک کې یو غزنی ومتي ولاینوم و چې ما یې غږ پور کړی وو او د غزنی ولایتو او د متي ولاینوم دا تقریبا د لس یولس کالو چې د کوره وتی وو او پېښور کې ملسه کې اوس پورې سبق وایي او مې ورور ماته زه وو چې زه ورور یې بیا پښتنه ونه کړله اخوان ورکړو او ډېر پریشانه ده او ما له پښتنه وکړله یو پیره د اعلان ازادۍ رادو ته ورکړه چې ما معلومات وسي او د کور پسې ډېر دیګر خونه ده. ما ته د کله کره ویلی خو د اندړو ولسوالۍ د کوم ولسوالۍ دا ولسوالۍ مانېره ده پسې ته خپل یو ورور یې ورځې زما غږ اوري ما سره په دغه اړیکې شمیری باندې اړیکه مسئول صفر اتاویا څلوېښت اتاویا دوه سوه دوه څلوېښت مسلام.
اوس به د یوه بل دوست غږ واورو چې دی هم د یوه ورک په اړه معلومات راکوي.
هلو السلام علیکم، ازادي راډیو کارکونکو ټولو ته سلام باندې سلام. بلو د دوشنبې په ورځ یو کس یې پیغام پرېښود چې یو سواتۍ نجلۍ ده او په پرا کې چا پریښې ده. زه د هغې معلومات لرم نبیشانو کرا باش مارس بولی کی سرس سپر واویا ولس نه شپیت پینزو سو آویا اش مارای اور بیا سرم نشر سپر واویا ولس نه شپیت پینزو سو آویا.
مننه کوم دوستانو چې ازادي رادیو ته مو پیغامونه راستولی دي. اوس به هغه پیغامونه وورو چې تاسو خپل اورک دوستان پکښ لټوي په ګډه به وورو.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کول شي چې په دغه شمیرو موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ ټلیفون شمیره ده سفر و سفر سفر دوا و چلور دری شپاک یاو یاو ری بیاویم سفر و سفر سفر دوا و چلور دری شپاک یاو همدار استاسی کولی شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. 00422211211415.
بله، السلام علیکم. زه عبدالکریم د پراد ولایت د بالابلوک د ولسوالۍ د ګرانی د کلي ستاسو سره په لاین کې یم. زما یو ورور دی په نامه د عبدالکریم، تقریبا 16 کاله عمر دی او د شپږ میاشتې کېږي چې نادرکه شوی دی. هر مسلمان ورور چې زه په بالو باندې معلومات لري ډېره هیله لرمه. زما د تلیفون په نمبر دی، ماته زنګ راوی وروره، 3,00,000 افغانۍ جایزه لري. زما د تلیفون نمبر دی 0500585 شپږ شپږ. د تلیفون بله اریبا شمېره ده 0500488352. د ازادي راډیو څخه ډېره زیاته مننه کوم.
السلام علیکم. زه عالمګل د هلمند ولایت تنازی د ولسوالۍ د شرک خبره کوم. زما پلار شیر محمد ګل اکا په نامه دی. نظر سړی دی، د شپېتو اویا کلو پر شاوخوا باندې عمر دی. یو کال کېږي چې د کوره څخه وتلی دی. د هر مسلمان وروره سره چې اویا ګلې مسوي په دغه لمبر باندې زنګ ووي. سفر و څلور نه یو درې سفر یو نه پنځه یو ارې بیاوم سفر و څلور نه یو درې سفر یو نه پنځه. د ازادۍ راډیو څخه زه دا هیله لرم چې زما پیغام نشر کړي. وسلام.
السلام علیکم. زه مرک مشهور په امیر محمد خبرغان دی ولایت جغسای د زرګرخانې څخه. زما یو زوی دی عمران په نامه، په اثر د خلل د دماغو له کوره ناراضه سوی ورک سوی ده. مدت اتو کاله کېږي چې له کوره نادرکه سوی ده. نوم یې عمران ده. هر چا ته که د عمران په نامه باندې معلومات وي له کوره نادرکه سوی ده. سینې 15 کاله ده. د 8 کاله کېږي نادرکه ده. مونږ ته دې په دې لمبرو باندې معلومات راکړي. 0 4 4 3 5 شیرینی ورکول کیږي. وسلام.
دغه زما زوی ورک دی عبدالحاجي په نامه دی. 15 کاله کېږي د کورو د کوچنیانو سره د کډې سره ورک دی. که چېرې په دغه تلیفون په شماره زما نوم پیزالله اکا دی. د کلي پراده ولایت یم، د کلي شان د ولسوالۍ. په دغه شمېره چې زه خبرې را سره کوي در سره کوم. په دغه دې موږ ته معلومات راکړي. بس د خدای په امان.
السلام علیکم. زکری شهزاده د هلمند ولایت د مرجی ولسوالۍ د شورک د سیمې در سره په تماس کې یم. زما پلار دی، نوم یې محمد ګل اکا دی. د نور زامنو نمانی پیدا ګل او سلام ګل او علم ګل دی. هر ور که په دغه اکړه معلومات لري زموږ سره دې په دغه شمېره زنګ ووهي. 0 4 9 5 2 5 5 9 1. یو ځل بیا تکراروم. 0 4 9 5 2 5 5 9 1. که هر چا راته پیدا کړي ښه پوره جایزه درلاسه کولی شي. وسلام.
زه د کندهار ولایت خبره کوم. السلام علیکم. زما دوه ورونه دي ورک دي، چې یو په نامه د رحمت الله دی، بل په نامه د امان الله دی. نو اوس دا 3 کاله کېږي چې دوی د کوره وتلي دي. د یاران په نیت هېڅ درک یې په دا 3 کاله کې زموږ سره معلومات نه دی نیولی. نو اوس که دوی زما غږ اوري یا یو بل شناخته د دوی په هکله معلومات لري، په دغه لمبر دي موږ ته زنګ ووهي. 0 1 2 0 بیا 2 واره 4 4 بیا 0 0 بیا 0 8 بیا 0. لمبر یو وار بیا درته تکراروم. 0 0 0 بیا 2 واره 4 4 بیا 0 0 بیا 0 8 بیا 0. السلام علیکم.
بله سلام علیکم، ز جانان یم د کندهار ولایت سمې زنګ بتولې دي. زما یو ورور دی چې د سره بغله سبول سوی دی. د پلار نوم یې خدای دا، د اکا نوم یې عدله جان، د ورور نوم یې یو جانان یو صدیق دی. د ده نوم خان دی، د شلو کالو یوویشت کالو په شاوخوا کې دی. نو دی سره بغل ته تللی و د میاشو څه بس نه ده راته سوی دی، دوه کاله کېږي. نو هر مسلمان ورور د داسې خړې سترګې دي، د شلو کالو په شاوخوا کې دی. نو هر مسلمان ورور ته که معلوم وي یا لیدلی یې پر دا پښو یې ټپونه هم دي، هر مسلمان ورور ته که معلوم وي په دغه لمبر دې زما سره اړیکه ونیسي. 0 0 0 4 6 4 0 0 پیغام نشر کوي، شیرینی ورکړه کېږي. السلام علیکم.
السلام علیکم. ما یو عزیز ورک دی، امیر جان میزی، پنځوس کاله عمر لري، د جوند ولسوالۍ دی، د شاباجیانو د کلي دی، د بادغیس ولایت دی. نو که په دغه اړه هر څوک معلومات ولري او په غوږو کې هم نو که علت لري، نو که د غوږو درنتیا هم ورسره ده، نو ما ته دې په دغه شمېره زنګ ووهي. 0 0 3 4 4 2 12 14. یو ځل بیا د ټلیفون نمبر تکراروم، 0 0 3 4 4 2 12 14. وسلام.
السلام علیکم. زما نوم امین الله، د روزګان ولایت مرکز سرین کوټ اړوم کاینوی سیمې څخه مې اړیکه درسره نیولې ده. ورور زما یې ورور دی، تقریبا شاوخوا 3 کاله کېږي چې د پورته وتلی دی. نیه د مړه او نیه د ژوندي معلومات ته نوم یې احمد شاه دی، د عبدالرؤف زوی دی. هر مسلمان ورور ته چې معلومات وي په اړه کوم معلومات لري په دغه شمېرې جماعت زنګ ووهي. او هغه کوم ورور چې مخکې په تېره خپرونه کې میسیج پرېښی و چې د احمد شاه په نامه یو سړی دی، مسجد پر مسجد کېږي، تقریبا د 2 کاله عمر لري. هغه د هغه ورور دې خپل میسیج پلاله بیا په روانه یک شنبې په خپرونه کې ووایي، یا چې آزادۍ ته زنګ ووهي چې زه د شمېره د ځانه سره ثبتم او دا معلومات یې وکړم. دا زما شمېره د 0 0 4 1 0 2 بل شمېره ده 0 0 4 1 1 2 1. وسلام.
بله السلام علیکم. عبدالمنان یرم د هلمند ولایت تبریشت ولسوالۍ اوسېدونکی یم. زما یو ورور دی، د جانان په نامه دی، تقریبا 15 کاله کېږي چې کور سره نظر کوي. یې د مرګ نه رجوع مرمز مستقل ده. هر مسلمان ورور کړه د تاریخ لمر ما سره مو سره په دغه شمېره باندې زنګ وکړي.
زه د روزګان دولت تجهیز عبدالسلام نه خبرې کوم. او زنداز بدله یو کال کېږي چې کندهار تللی دی او نظر کوي. معلومات مشکنه کېږي په دغه لمبر باندې ما ته د زنګ ووهي. 0 0 2 2 4 5 2 3.
هلو ازادي راډیو د کرم احترام وړاندې کوم. زه کریم د مسلمان د زخم د بل دلای د شفان ولسوالۍ پاسونه کلي اوسېدون کوي. ما یو ورور د ابکار په نامه باندې چې دی د 15 کال کې د کور نظره کړي. زابیل رجل اوریدین که خصوص دنگوی لکی بیشتا دا نمبرو بانی مستر دنگوی که هر چا سر بی که هر دنگوی نمبرو دکوان سی پر آیا ایرسو ننوی یزر اتسا و شکر سلیر نمبر بیا در سبتکار و سی پر آیا دریسو ننوی یزر اتسا و شکر سلیر سی پر آیا دی آیا دوی شکوسا و سیز آیا سی پر وسا و شروع آیا
پیغام سات کے او دغه شمیره باندې زنګ وو. ایسته پر وسا واویا واویا درشپته.
سلام علیکم. تیل احترامات می سائل سے نعمہ دا علمان ولایت مرکز لشکرگاہ سا. زمائی وانڈیوال ورک بھی تقریبا دا دوا کا لکیشی چی دا کندار ولایت انداول سوالی دا خواجہ ملک دا کلی وسیدن کی دی دا حمین اللہ پن آمدی کدی زمان جا خوری یا کم دا دوست آوری زمان جا لطفا دا انسانی میرے بانی لمخی دی زمان سر دا تیلیپن پر ہم دو شمارو بندی تماز ہونی چی دا تیلیپن شمارا دا سلام 0 0 0 4 4 درنوي وپنزوس شپرويش د ټلیفون اپ همي سين شمره ده 0515 1 2 3 2 3.
ګرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوي کولی شي چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0 00 2 4 3 6 1. یو ورې بیا وایم 0 00 2 4 3 6 1. همدار استاسی کولی شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0 00 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
بله السلام علیکم، زنی دا محمد خبر کوم د کندهار ولایت ترغستان ولسوالۍ د چوکارزو د کلی څخه. موږ یو د اکا زوی دی چې په نامه د علاودین دی، د جمالي اکا زوی دی، د امبیا کام رسی دی او د اوتلو د جانان وراره دی. دا یو کال 15 میاشت کېږي د خپله کوره ته ناترکه سوی دی. موږ ته نه د مرګ او نه د ژوند معلومات شته. هر مسلمان ورور په خبر دی. موږ ته دې د دغه تلیفون په شمیرو زنګ ووهي 0 00 6 9 8
کندهار ولایت هر څوک په اړه معلومات لري له ما سره دې پر دغه شمېره تماس ونی
0 00 2 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 روزګان ولایت د چاچنو شهدون کړي د دشتاک د سیمې دی د میرامزا کا زوی دی د بورا کام لسی دی د بورا کام لسی دی هر مسلمان چې د پاکړه د نارسراج په سیمه کې معلومات لري مو ته خبره کې او د دنوم یو کلان میر یو کلار دی د دنوم نو په مدرسه کې اوسه بکانې ویل ورکته وي نو هر مسلمان وروج په خبر دی یا په خبري هغه دې موږ ته معلومات راکړي زما د ټلیفون شمیره ده 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 دوه وار شپږ بیا و څلور پنځه پنځه خپل شیرینی دې وغواړي چې هر څومره شیرینی غواړي خو هر مسلمان ورور چې به خبر وي بس موږ دې خبر کړي موږ ډېر په تشویش کې یو. ازادي راډیو ته دا خپل پیغام پرېږدم. السلام علیکم.
زما دغه پیغام دی، زه د روزګان ولایت د چارچنو د ولسوالۍ سمی اړیکه درته نیولې ده. د ظاهر بابا په وخت کې زموږ یو عامه د زموږ نیکه یو چاته په بخښه ورکړې وه، د ده پر ځای نوبت تللی و عسکري ته، نو هغه سړی د چیری و د چیری و دغه زموږ عامه به وشایه چې وپاسه وي دي دوه وړونه و د زموږ پلار زموږ اکا دوې خوندې وې برای چیری ته بوتله اوس نو دا به وپاسه وي در بچان کې زما غږ اوري په دغه شمېره دي ما ته زنګ ووي شپر و شپر سلور بیا نه شپږ و اته و نه په دغه شمېره دي ما ته بچان زنګ ووي دغه زما شمېره ده. وسلام.
السلام علیکم ورحمتالله وبرکاته. په دغه شمېره باندې موږ ته زنګ ووهي صفر و څلور پنځه صفر اته صفر درې دوه اووه. دغه یو ورک آغا صاحب دی، نوم یې نور آغا دی، سیدات صاحب صاحب زوی دی، د یوې میاشتې راهیسې ورک دی، ټول کالي یې په تن دي، خولي یې ده، لاس یې ماتې، عمر یې دېرش کاله تقریبا دی، د ګرمسیر ولسوالۍ اوسېدونکي د درویشان د علاقې اعصابي تکلیف لري. په دغه شمېرې دې موږ ته ځان مخکې مې هم ورته وسې دوم ځل بیا ورته
صفر او چلور پنځه صفر اته صفر درې دوا ور. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. دوستانو ستاسو پیغامونه مو د خبره کړه، هیله د چی ورکو عزیزانو ته ژر تر ژره ورسیږي. په یاد ولرئ چې کته سو د خبرونې ته پیغام را لېږي، نو لطفا خپل نوم، ځای او د ټلیفون شمیره او هم د ورک عزیز په اړه اړین معلومات لکه نوم، عمر، د ورکې دوه نیټه او ځای او نورې هرې نشانې چې تاسو یې لازمې بولئ راته ووایست، څو ستاسو د دوست پیدا کېدل اسانه سي. زموږ ځینې دوستان د خپل ټلیفون شمیره نه وایي چې دا زموږ لپاره هم ستونزه جوړوي، او که یو بل اوریدونکی د دورک په اړه معلومات ولري هم نو نسی کولای چې د سره اړیکه ونیسي. نو تاسې خپل نوم او د ټلیفون شمیره حتما ووایست په خپلو پیغامونو کې. دا خبرونه زه فریبا ظاهر د طاهر روشن په همکاري درته وړاندې کوم. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د تا بهیر کبا پیادیم زچه قدم په قدم گدم تا یادوما